द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا په خیر راغلی. نن د اتوار ورځ 2019 کال ستمبر 8 نیټه د وختونو شوې دي. اسلام آباد کې د شپې 9 کابل کې دي 8 نیمه په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا لندو خبرونو برخه کې لاول خوښي سرټکو ته
پاکستانی چارواکي وایي تر اشوري وړاندې په ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخستي وبخشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا له طالبانو سره د ملاقات او سولې مذاکرات لغوه کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي رښتینې سوله یوازې د جګړې د ختمولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې امکان لري.
Any process that cannot guarantee a ceasefire, a halt to the violence could be harmful for all of the achievements that we've gained.
د افغانستان امن په سر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ټویټ په جواب کې افغان طالبان وايي امریکا خپل اعتبار ته زیان ورسول دا هم چې دوی به د خپل هدف لپاره جهاد جاری ساتي.
او پاکستانی چارواکي وایي تر شوري وړاندې په ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستي. د شوري لارونو به د کیمرو له لارې څارل کیږي او په حساس ځایونو کې به نیمه پوجي کووي غزمې کوي. په کورما او ورکزو کې د پولیسو سیمه ییز مشر وايي
وکه دا پروفیشنل ترکیه سره سکیورټی پلان چا کول شو دا هر قسم تنظیمات شوی دي.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کول نن خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا له طالبانو سره د ملاقات او د سولې مذاکرات لغوه کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي رښتینې سوله یوازې د جګړې د درولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې کېدلی سي. د ولسمشر غنی له دفتر څخه دا بیان له هغه څو ساعته وروسته خپور شو چې ولسمشر ټرمپ ویل په کمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره خپل جلا جلا او پټ ملاقاتونه منسوخ کړي دي. د ملاقاتونه به نن کېدل. د دې ترڅنګ ښاغلی ټرمپ له افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات هم درولې دي. هغه په خپل ټویټ کې ویلي وو طالبانو په مذاکراتو کې د برلاسي لپاره د هغه ترګر برید مسولیت منلی و چې پکې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسانو وژل شوی وو. د افغان ولسمشر له دفتر څخه په بیان کې ویل شوی د افغانستان خلک او دولت د با عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو هلو ځلو ته ژمن دي او دا چې د سولې په بهیر کې خنډ د طالبانو لخوا د افغانانو په ضد جګړه او تاوتریخوالی دی. د افغان ولسمشر یو ویاند صدیق صدیقي ویلي افغان حکومت په دې باور لري چې د افغان حکومت او ولس په ملکیت کې یوې داسې سولې ته رسېدل امکان لري چې پکې طالبان افغان وژنه بند کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د امن مذاکراتو په اخله د ټویټ په جواب کې طالبانو ویلي دغه مذاکرات ودرول به د هر چا نه زیات تاوان په خپل امریکا ته ورسي. طالبانو لخوا په یو جاریه اعلامیه کې ویل شوی دی سره به د امریکا اعتبار هم زیانمن شي او نړۍ ته به هم د ښکاره شي چې د امن پر ضد سوګ دي. په اخره کې طالبانو ویلي مونږ د دې نه علاوه په نور هیڅ نه قانع کیږو چې د افغانان د خپلې خوښي ته پرېښودل شي او د هدف ته پاره به روان جهاد ته دوام ورکوو. یاد دی د افغانستان د امن خبرو عمل شروع کېدو په سوم افغانستان کې د طالبانو لخوا بریدونو کې دمان نه وراغلي بلکې نور اضافه پکې لیدل شوی و.
پاکستانی چارواکي وایي د محرم په محل یې ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي اقدامات کړي او ډیری ضلې یې حساسه ګرځولي دي چیرې چې به نیمه پوجي قواوې هم ګزمې کوي. چارواکي وایي په پېښور کې به 2000 اضافي پولیس پر ځای کیږي او د ښار څلور شپېته داخلي سړکونو باندې ځانګړي پوستې جوړ کړي دي او د کیمرو له لارې به څارنه هم کیږي.
د صحت د محکمې چارواکي وایي خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان او سند صوبې په سرخار کراچۍ کې د پولیو ناروغي دوه نورې پیښې مخې ته راغلې چې د سره سره کال په ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 2 شپېته ته رسیدلې ده. د پاکستان د بیړنیو عملیاتو د مرکز ویاني توار په ورځ یو بیان کې ویلي په جنوبی وزیرستان کې د پولیو په وایرس اخته د لسو میاشتو یو ماشوم موندل شوی او د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د افغان کډوالو د کورنۍ د 8 میاشتو یو وړ ماشوم په دې ناروغۍ اخته ده.
په هنګ کنګ کې جمهوریت پلو مظاهرچیانو نن هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی او هلته د امریکا د کنسولګری مخې ته احتجاج کړی چې مخې په بیجینګ باندې نړیوال فشار زیاتول وو.
د برتانیې واکمنه کنزرویټیو پارټۍ یوې مشرې وزیري په دې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه چې هغې ګڼل وزیر اعظم د برگزیت په حق لا سنجیده نه دی. سیکرټري امبر روډ بېګانه وخته ویلي بوریس جانسن د برتانیې د یورپي یونین د وتلو په حق له وزنامې دپاره هیڅ نه دي کړي. او امکان د سمندري طوفان دوریان د کینیډا نیو فاوندلند او لیبرادور علاقو ته ورنږدې شي. دغه طوفان د لاسه پرون د خالی په ورځ د کینیډا په اټلانټیک ساحل ډیر باران او تیزی هواګانې هم چلیدلې وي. د امریکا په سمندري طوفانونو نظر ساتونکو مرکز وایي امکان دی دغه سمندري طوفان زور نن ډیر کم شي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وخت شوی دی د بلډیو پروګرام کې د پښتانه ستوري برخې او دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي ناهید سحر.
ډیره مننه سمینا سنو کاکا صاحب ګرانو خبرونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا دی ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی او زه تاسو قربان ناهید سحر درته په خپل ټوله پښتانه مینه هر کلی ویم. هیله منم چې روغ جوړ به او دعا مې د چا د آباد او بریالي سي. د دې ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم د همیش په شان د پښتانه ستوري محفل سره. او په څنګه چې تاسو پاتې ده په دغه خپرونه کې تاسو همیش د هغه ټول زلند ستورو پښتنو هلې ځلونه خبرېږي. څوک چې د خپلې ژبې د پاره کار کوي خپله ژبه ژوندۍ ساتي او په دغه لړ کې موږ تاسو سره همیشه ډېر داسې د ژبې خدمتګاران ملګري کړي دي معرفي کړي مې دي چې هغه چا چې ډېر کار کړی دی او که چا لږ کار کړی دی خو د پښتو د پاره کار کړی خپلې ژبې د پاره کار کړی خپلې هڅې کړي دي موږ تاسو سره هغه دغه هلې ځلې شریکې کړي دي. دغه لړۍ روانه ده نن هم په دغه لړ کې تاسو سره به موږ ملګري کوو تراب خان تراب صاحب چې هغه هم دغه کار ته ملا تړلې ده. نو ګورو چې څه هلې ځلې کوي او اورېدلې موږ دي چې دی په طنز مزه په حوالې سره هم لیکونه کوي. خدا خبرته یې په خپل او موږ سره ملګری شوی دی ډېر په مینه او ډېر په درناوي. تراب خان تراب صاحب ته خپله خپرونه کې پښتانه ستوري محفل کې هرکلی وایو. په خیر اغلی ستړی مشي تراب صاحب. ډېره مننه دي
ستاسو. زما نوم طیب خان طیب دی او تاسو د دیوار ریډیو ټولو مرګرو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام طیب خان طیب صاحب څنګه تاسو؟ خیر ډیره بخنه غواړم د نوم په غلطۍ سره مې پتن چې تراب زما په دماغ کې ولی دا نوم ناشته چې وختي داسې خبرې کوم دا نوم ما لیکلی خپل پروډوسر صاحب لمر کو ناغوي چې ما خوم داسې سوانه ورېدل چې دا نوم زه غلط یم که ماته ویلو ما به کېدای شي کریکشن کړو خو نه پوهېږم. خو خیر بیا هم بخښنه غواړم د دغې چې دا غلطي وشوه. او طیب خان طیب صاحب تاسو سره به خبرې کوو. مونږ هم په دغه پښتانه ستوري محفل کې زموږ تر څنګ د پښتو زموږ د ډیوه ریډیو خپرونې کوم ملګري دي اورېدونکي دي هغوی هم د دې پروګرام برخه وي. هغوی راځي اسه خپلې پښتنې غوښتنې څه فرمایشونه لري یا د ادب په حوالې سره په ذهن کې څه پښتنه وي نو هغوی به هم راځي. هغوی ته د خپل ټلیفون شمیرې ور یادوم. ګرانو خوګوردونکو که تاسو غواړئ طیب خان طیب صاحب نه څه پښتنه وکړئ د هغوی د ادبي هلو ځلو په حوالې سره یا که څه اورېدل ته نه غواړئ څه فرمایش کول غواړئ زموږ ټلیفون شمیره ده 00200205003 ویډیا نمبر د 0800990. تاسو ټلیفون په انتظار به یو خپل پروګرام وړاندې بوزو د طیب خان طیب تر څنګ. طیب صاحب اول خو زموږ اوریدونکو سره تاسو خپل تعارف په خپلو کې چې د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات مو ترسره کړي او ادب لیک لو سره مو مینه څنګه پیدا شوه نن سبا څه مصروفیت لري؟
من نظر د شمالی اشنغر 400 د ملکانو کلی اوسیدم کې او دا وخت په اسلام آباد کې اوسېږم. ابتدایي ذکر ما د خپل کلی او د شیرپا او د سکول نه کړی وي او دا غي نه پس بیا په کمپیوټر کې او د ودانې په لړ کې مې انجینری کړې وه. او دا د سره اخو چې زه ما شومم نو په کلی کې ودا چې د شرارت لپاره زموږ داسې یو څومر ګرو چې هغه به ما تنګول کله به مې په څه به جوړ کو کله څه به جوړ کو خدا ما ته پته نه و چې دا شي زه شیر لیکلی شم یا دا خو یو وخت داسې و چې د روزګار په لړ کې زه الکو ما زما د ارواخاد راجولي شاه خټک صاحب سره د روزګار په لړ کې ناسته پاسته شروع شو. بیا یو ځل دا وی دا چې یو لیکلو چې ما ورله هغه په کمپیوټر ټایپ کوله، هغه وخت کې دا د پښتو کیبورډونه هم نه وو او د پښتو موږ سره فونټ هم نه وو، ډېر مشکلات به نو زه په دغه کار پوهېدم نو هغه به ما ویله کوله. نو په یو ځای کې داسې یو شیر و چې ماتو وزن یې ماتو، ما ورته وویل ما دا خو داسې دی ناری بیا ما ته وی ته خو لکه چې په شعر پوهېږي، د هغې نه پس زمونږ خبرې بیا ما چې څه لیکلي وو هغه یې رانه واورول، د هغې نه پس ما ته هم پته ولګېده چې زه شعر لیکلی شم. او نو د هغه وخت نه شروع یم.
نو ماشومتوب نو شاعري کول ډېر لیټ درته پته ولګېږي چې تاسو هم شاعري کولی شئ؟
د ماشومتوب نه به ورځ داسې شرارت دپاره یو زمونږ یو د مکتب مرګرو هغه به ډېر کارېده، نو موږ به په ما به روزانه په هغه پسې څه یو بیت میت جوړ کړ، د چا شعر به مې پسې وران کړ او هغه به هم پتنګه و. یو بل دغسې یو ملګری و ساده و، نو د هغه د سادګۍ نه به موږ زموږ ملګرو دغه خوند اغسته او هغه لړۍ بیا دې ته راورسېده چې ما ته څه وخت بعد بیا پته ولګېده چې زه خو دا شعر دی او شعر دغسې دی او شعر لیکلی شم.
مطلب یو صلاحیت پټو کارانو یا چې تاسو په خپل ښکارا کړي نو څکه چې ماشومتوب نه در کې یو صلاحیت او غپ شپ کې موږ کول کا پټو کې کوم کول خو څه مولیکل خو ډیر لیټ لکه تاسو هغه نو هغه مزان ستمه محفوظ کړي وو هغه د شرارت سيزونه یا تاسو ته څنګه لکه راجولي شاه خټک سیب سره چې تاسو کله ملاقات کیدو نو هغه تاسو په خپل یو پر روزګار کې وی خ میچور وی خپل تعلیمی تحصیلات نو تر سره کړو، نو بیا څنګه لکه داسې عمر کې اکثر وی دا شاعری خو یو خدای صلاحیت د انسان کې د نه پروتي څه ناسه حالات په وجه باندې هغه راخکاره شي د چا څه محرک جوړ شي د چا څه، نو تاسو ته دغه ښکاره کېدل او بیا هغه تاسو ورسره ځان سره سیف کړي وو محفوظ کړي مو چې هغه سره بیا شیر کول چې او زه خو شاعری کوم.
زما اصل کې تعلق د یو علمی کورنۍ سره، نیکه مې شاعر و د حاجی محمد امین صاحب خلیفه و عالم و، هغه سره مې ناسته پاسته هغه به یو خو د حاجی محمد امین صاحب شاعري به هم اورېده ترې په جومات کې، به کله هغه د جمعې خطبه ورکوله په هغې کې به ډېر شعرونه وویل خپل به هم پکې وویل. بیا زما پلار هغه د رحمان بابا بیخي زه به داسې ووایم چې ملنګ ورو په ډېرو خبرو کې په ډېرو فیصلو کې په جرګو کې زمونږ په حجرو کې به اکثر هغه د رحمان بابا شعرونه ویل. زما هغه چې کومه د شرارت لړۍ وه هغه هغې وده وکړه، بیا داسې هغه دا به ووایو چې هغه د لکوانۍ خمخلتوبي او یا لیونتوبي په هغې کې هغه په ما باندې هم یو وخت کې راغلي وو، په هغه ځای کې زه یو ځای کې ناست وم، ما بیا یو نظم لیکلی وو مې ځان سره محفوظ کړی وو. دغسې بیا ورو ورو غزلې مې لیکلی وي خو چا ته به مې ښودې نه، زه به پ شرمېدم او یارېدم به هم. نو هغه خو ما سره وي، نو هغه ما په لومړي ځل بیا راجولي شاه خټک صاحب ته اورولي وي د هغوی په غوښتنه باندې، او بیا هغوی ما ته دومره ډاډ راکړو دومره زه به دا ووایم چې شروع هغه روزنه زما هغوی بیا کړې وه، ما ته وایي دا شاعري ده او دا خصمه دمه ده او تا ولې پټه کړې ده. نو ما به ورته همدغه وایي چې زه پ ما ته پې ځان داسې ښکاري چې دا به چا ته ښکاره کړم او بس یو بېزتي به مې په سر شي. نو لیکلي مې وو هغه وخته پورې نو ډېر سیزونه لیکلي
وو. تاسو وایئ چې تاسو به یریدی په شعرې یریدی مو شرمېدی، ولې لکه دا څه وجه ده؟ پښتانه لکه دا یو ډېر لوی صلاحیت دی، یو خدایي صلاحیت دی، خو اکثر یریږي پی هم او پکې تاسو وایئ چې شرمېده، نو د څه وجه وي چې خلک په دې باندې یریږي؟ خپله شاعري ډېر زموږ شعر لیکوالان شاعران ادیبان چې راغلي دي پروګرام کې دا ویلي دي چې شروع کې شاعري باندې یری ډېر به یریده، یا زموږ ډېر لیکوالې زنانه چې په پټ نوم بدل نوم باندې خپله د شاعریانې چاپ کړي دي او په خپل نوم یې نه دي ښکاره کړي، د دې وجه څه وي؟ داسې دي که د شعر مو د یری څه خبره ده؟
زما خیال دا دی چې زموږ د پښتني ماحول او زمونږ خلک فطرتن حیادار دي، په ډېرو سیزونو کې حیا کوي. زما خیال دا دی چې زه خو به دا ووایم چې ساغه فطري حیا او څه به دا زما ذهن کې به دا خیال و چې دا به شعر وي که نه به وي، دا به ما څه شی لیکلی چا ته به وښیم را پورې به خاندي چې مړه تا ته څوک وایي چې ته شعر لیکه. نور خو داسې صدقه نه شي کېدی د وخت سره، بیا د هغې روزنه کېږي. بل زمونږ په هغه کوم وخت چې زه خبره کوم، نو زما خیال دی زمونږ په کلو علاقو کې نه ساده ادبي تنظیمونه نه داسې ماحول نور جوړ چې لکه مونږ به صرف هغه د حاجي محمد امین صاحب هغه ته تلو هلته به په عرس کښې دا شاعران هم را تلل ناخوانان به هم را تلل نو هم هم اورېدل خو داسې روزنه هم نه وه شوې. نو زما خیال دی دغه وجه یې چې لکه هغه یو فطرتن هغه یو حیا وي چې هسې نه ده زما خو په خپل ځان نه دا خبر وکړم نو زما خو کېدای شي چې دغه وجه وه چې دا زه چا ته ښکاره کړم نو ما ته به وایي چې رخصه دا تا په کښې لاسې لیکلي دي ځان ته شاعري دې شروع کړې ده خو هغه بیا زه دغه راجولي شاه خټک صاحب الله پاک دې جنتونه نصیب کړي هغوی زه دومره ډاډه کړم چې ته خو ډېر ښه شعر لیکې او په چوکاټ باندې هغه دی بیا په دې خبره زه وروسته په خپله هم پوه شوم چې شاعري یو خلک شاعران نه یو شاعري کوي او یو شاعر وي او شعر لیکي او هغه د الله ورکړه وي فطرتن پیدا وي نو هغه هغه چوکاټ او په دې چوکاټونو او په دې خبرو زه ډېر وخت بعد بیا پوه شوم چې یاره دا د چا الله پاک چا ته ورکړي نو اسم وي نو ما ته به راجولي شاه خټک صاحب همدغه وایي چې ستا چوکاټ سم دی نو په دې خبره په هغه وخت کښې زه پوهېدم هم نه چې چوکاټ د څه شي سم دی وروسته پرې بیا ورسېدم بیا د هغې نه پس هم د هغوی په واسطه باندې زه ډېر زما ډېر کم عمر وه لږ کومه په هغه وخت کښې ما روزګار خو کو خو ورسره ده په هغه وخت کښې عمر مې کم وله زده کړه مې هم ورسره شروع وه نو بیا د عباسین صاحب سره هم په هغه لړ کښې د راجولي شاه خټک صاحب په وساطت باندې ناسته پاسته وشوه د هغې نه وروسته بیا ګران باچا سره بیا د ګران باچا خو زه پوخ مرید شوم او ورسره مې ډېر عمر یو ځای تېر شو نو هغه هر څه را ته ښکاره شو او هغه روزنه هم زما وشوه.
نو تاسو د یو تنګولو کښې لو خبره ټوکو کښې په شرارت کښې د لیک لوس یو کم آغاز کړی او هغه باقاعده یو تخلیقي سفر جوړ شو په دغه تخلیقي سفر کښې لا تر اوسه پورې بیا ډېر خلکو سره ملو شي څونه هغه کتابونه مو چاپ کړي دي څونه لکه دې کښې بیا تاسو مذهب د شاعرۍ پورې محدود وساتلې بیا هم نثر کښې هم کار کړی نو که خپل په دې حوالې سره هم معلومات شریکوي چې نثر کښې مو په کوم میدان کښې کار کړی دی او بیا کتابونه مو تر اوسه پورې څونه چاپ شوي دي.
کتابونه زما لومړی کتاب چاپ شوی وو په 2004 کښې د شعر کتاب چاپ شوی وو د ملګري په نوم
ملګري
او هغه هم د ګران باچا په ډاډګیره نه هغه وخت کښې هم زما عمر کم وو او هلک وم خو هغوی ډېر ډاډ را کړی وو چې دا ته چاپ کوو ما ورته بلکې هغه وخت کښې به وایي چې ما اورېدلي دي چې وروسته شاعران بیا خپل د هلکوانۍ او بیا د ځوانۍ دا کلامونه بیا ضایع کوي او بیا ورته پرې ځان بد ښکاري هغه ما ته وایي چې نه دا چې کوم به ضایع کولو ما به درته ویلي وو چاپ یې کوي نو هغه یو د هغوی په هغه باندې چاپ شوی وو بیا زما دویم د شعر کتاب سپرلی به بېرته را شي دا په 2014 کښې چاپ شوی وو او د هغې نه پس بیا د نثر چې هغه طنز و مزاح وه د ارغې برغې په نوم باندې کتاب چاپ شوی وو په 2019 کښې د هغې نه پس بیا اوس زما یو کتاب په 2018 په دې اخري هغې کښې چاپ شوی وو ستا د در ملنګ یم دا چې سپرلی به بېرته را شي کتاب نو دیم په هغه کال کښې چې کله چاپ شوی وو نو څو هېوادونه مو اغوستي وو دا ستا د در ملنګ یم دا په 2018 کښې چاپ شوی وو خو د دې کال کښې تر اوسه پورې چې کوم دوه درې هېوادونه شوي دي نو هغه درې واڼه دې ګټلي دي او په هغې کښې زما د پاره د ټولو نه غټ هېواډ چې زه دا ګڼم چې که د دې نه پس ما ته په ژوند کښې ډېر غټ هېواډونه هم میلاو شي خو ما له دغه حیثیت چې کومه خوشحالي ما له هغه را کړې ده چې رحمان بابا ادبي هېواډ دې اخېستی وو هلته هم لومړی راغلی وو دغه کتاب نو د هغې عمره خوشحالي ما ته بل یو څیز ځکه نه شي را کولی زما خیال دی دا صدارتي هېواډ شو یا څه شو یا څه شو که ما ته په ژوند کښې ښه قسم هېواډ هم دغه کېږي خو زه دا ګڼم چې کوم ما د پاره د ټولو نه لوی هېواډ نو هغه ما ته میلاو شو او وجه یې دا ده چې زمونږ ټول پلار مې د رحمان بابا مرید وو ملنګ وو او د ماشوموالي نه همدغه د رحمان بابا په شعرونو زمونږ یو قسم روزنه شوې ده نو زما خیال دا ده چې ما ته کتابونه خو دغه چاپ شوي دي څلور چاپ دي او یو پنځه کتابه نا چاپه دي چې په هغې کښې یو د بولا بابا ملنګ په نوم دی چې د ارواخه د اکرام لانګران په فن او شخصیت باندې مالک لري. یو د تنز مزابل نشر کتاب دی اړنګ دوړنګ په نوم باندې تیار کوم پوسیو دی ورشاپ ته تیار دی ان شاء الله سرلګ وخت کې براشي. یو ناول دی د پیتاوی په نوم باندې هغه هم تیار دی. د پیروی په نوم باندې یو کتاب زما نشرونه دی تیار دی سنجیده نشرونه دی. او د شیر کتاب مې هم تیار دی چې د دې نه پس خو لږ دا کتابونه لږ زر زر راغله زما خپل ذهن کې دا و چې دې لږ لږ وخت ورکړم. د شیر کتاب هم تیار دی انشاءالله چې چاپ ته
دا غي نوم مولانا دې انتخاب کړي.
دا غي نوم مې انتخاب کړي دی چې ستا په مینه کې تسلیم یم.
په مینه کې تسلیم یم خځې نمونه مل هم ډېر خو دا هم عجیبه خبره چې اکرام لګران صاحب خدای دې وبخي چې د غي په حوصله او ځای باندې تاسو خپل کتابونه چاپ کړم بنی چې کم تاسو چې د غي په ملګرتیا سره د غي په حوصله ځای سره هغه په خپل زما په خیال ډېر عمر شاعري کړو خدای کتاب ډېر لیټ په خپل چاپ شو ډېر لیټ چاپ کړو خو تاسو ملګرتیا او تاسو حوصله ځای کړو تاسو کتابونه پکې ډیر چاپ شو واقعي اکثر دا څه وجه ده چې اکثر خلک د ځواني کتابونه چې څونه خلک چې هغه دغه داس ډیر لیکوالان شاعران دي باندې چې ډیر ډیر کار کړي دي ډیر او بیا ایون تر دې پورې چې پس مرګ دا غي هغه لیکونه راجم شوي دي او د کلیات په شکل کې راجم شوي دومره ډیر لیکونه کړي دي او ډیر کتابونه چاپ کیږي نن سبا خو تاسو دغه کتابونه لکه کی کوم خبر ته لکه فکر کوي چې معیار او مقدار په حواله سره یا چې کوم خبر ته زیات خیال پکار دی زیات کتابونه چاپ کیږي څونه مطمئن نه بیا
دا تر څو پورې چې ده یا کولو خبر وي نو کله چې انسان د سلوخ تو کال عمر ته زما خیال دی ورسی نو د تخپل ورستو ژوند داسې ټول د یو کوپې نړۍ د ښکاری هم دا سي مو ډېر خبره دا خو عقل پوخ شي دا غشي نو اکثره خپل شیرونه مورته چې بیا وګوري او زه په دې کې وم بعض خلک دا سي وی چې اکثر مونږ د سي شاعرانو کتلې دي چې دا وی د ځواني شاعري دا ورستۍ شاعري نه لا تخولي وي تکه د ځواني جذبه ما ولرم خو بیا دا اړه لري زما په خیال چې په کردار پورې اړه لري چې د چا په ځوانۍ کې څه کردار دی دا هغه سوچ څومره دی ډېر خلک داسې وي هغوی ته په ځوانۍ کې مالله پاک ډېره پوهه ورکړي او ډېر خلک داسې وي چې هغه هم زمونږ په شان ځواني تېره کړې وي نو هغوی ته خامخا بیا احساس کېږي په خپلو کارونو چې څنګه سړي ته احساس کېږي د څلوېښتو کالو نه پسه چې دا په دې عمر کې ما دا لیونتوب کړو په دې کې مې دا لیونتوب کړو په دې کې ما دا اثر په شاعرۍ کې مورته ښکاره کېږي زما په خیال د دې وجه ضایع کوي داسې خو د ټولو نه په شعر ادب دپاره زورور جذبې خو ماته دا ښکاري چې هم د
ځوانۍ شعر دپاره ما هغه لکه هغه رنګ چې کمی نو هغه زیات په خلکو باندې اثر هم کوي زیاتې خلک خوند ترې اخلي خو تاسو خو سنجیده لیکونه او لکه څنګه تاسو وایئ چې مزایا لیک هم کوئ نو سنجیده او مزایا لیک کې بیا څنګه د کمال خو په دواړو کې لري خو بیا دا توازن څنګه ټینګ ساتئ ځکه چې یو خو سنجیده خبرې او بل خو مزایا دا دواړه څنګه دواړه یو بل ته متضاد او یو بل نه الټه لاري دي نو د دې کې هغه توازن بیا څنګه ټینګ ساتئ
دا خو دا څه وږي چې زه به چرته مشاعرې ته لاړم یا به چرته ادبي دستوره وای اسو وای اسو نو ما به اکثر د ډېرو کسانو چې شعر به کمزور وي اسو نو ما به هسې په هغه ناسته کې زه به زیاتره د ګران باچا سره ګرځېدم او د هغه نه بغیر ډېر کمو ځایونو ته تللی وم او مې هم د ځان سره ګرځو نو هغه ته به مې اکثر په هغه ځای باندې ما د چا شعر به پیروډي وکړه او د چا شعر به مات را مات کړو نو واسین ته په ما ته وی چې دا شی مکو تا کې دا صلاحیت شته خو مې کو استاد سنجیده شیر ډیر خده او دا بدن په دې اثر وغورلی خو بیا ګران بچا به ما ته وی چې نه تعالی الله پاک یو صلاحیت تر کړې دی او ته کولې شي نو ته دې دوانو ته توجه ورکا د ویلولو خبره دا شی چې ما زیات تر تنظیم چې کلم لیکلې ده نو هغه ما د اخلاق په دایره کې او د خپل پښتنې معاشري په تناظر کې او زیاتره ما دا فکر دی چې پتنس کې لکه خبرې بازي اسانه شي ما یو قسم تنزیه تنقید کړی دی کمه د معاشري په ډیرو خرابیانو باندې خاص کر بیا زمونږ په شعر او ادب کې چې منځ کې ګډې وډې خبرې کېږي یا ګډ وډ کارونه کېږي زما ته زما وخت کې مسله دا هم شوې وه چې زما په ادب کې د ټولو نه زیاته ناسته شوې وه دا د ګران باچا سره شوې وه زما ذهني هغه تصویر زما داسې جوړ شوی و چې ګران باچا خو لکه شعر د شخصیت نه ډېر کمزوری و ګران باچا چې کردار او شخصیت څومره درونو نو زما خیال دا دی چې شعر یې د هغې نیمې ته هم نه رسېده اکثره شاعرانو شعر د خپل کردار نه بره وي کردار یې تښکته وي او شعر ته اوچت وي خو د ګران باچا شخصیت چې دی نو دا په خپل شعر باندې د پاسه و نو زما هغه وخت کې ذهن داسې جوړ شو چې کېدای شي دا شاعران ټول داسې بزرګان وي خو بیا وروستو چې په معاشره کې کېناستم د نورو دغه سره نو څنګه چې په عامو خلکو کې مختلف کردارونه دغسې ما مختلف کردارونه ولیدل نو د هغې باره کښې ما ته بیا طنز یو اسانه دغه ښکاره شوه چې زه په طنز کښې دا ډېرې خبرې په دې تنقید هم کېدای شي او د چا مخې ته هم راوړی شي نو توازن ساتلی چې څنګه تاسو وایي ګران خو دي خو بس ما ځان له یو دغه کړی یو کیفیت دی یو تاریخ یو چې په کوم دغه کښې وي نو که په طنز کښې وي په طنز کښې ولیکم او که نه هغه وخت په سنجیدګي وي نو په سنجیدګۍ کښې ولیکم
نو د دې یو رنګ به وګورو که نه تاسو سنجیده شاعري هم کړي یا کتابونه هم ډېر چاپ دي طنز او مزا کښې نثر هم لیکي په دې طنز او مزا نثر باندې هم خبرې کوو خو غواړو چې تاسو نه څه واورو په دغه تخلیقی سفر کې شعری مجموعی مسلور پنځه راغلي دغه شان چاپ ته تیارې دي نو اورېدونکي به انتظار کوي چې طیب صاحب نه څه واورو
نو شعر باره کښې وایي چې
او شعر بالکل شعر به واورو بیا به د نه څه د نثر هم یو کس داسې در سره موجود وي لنډ شان دی چې په دې پروګرام کښې اورېدلی شو طنز او مزاح په حوالې سره اوس به نه څه شعرونه واورو څه غزل څه نظم څه به را سره شریکوئ
شعر خو زه چې اکثره اورومه نو په ترنم سره اورومه
ښه نو دا خو نور هم ښه خبره ده ترنم خو به ډېر خوند وکړي
خو مونږ نن داسې ډېر په سفرو کښې وګرځېدو الله دې وکړي چې زه وکړی شم
ټیک به وي انشاءالله مهرباني وکړي
ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم د زړه مینې راتیټ کړې په تازیم یم د زړه مینې راتیټ کړې په تازیم یم ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم د امید باغچه می زکا دسم سورا د امید باغچه می زکا دسم سورا پمانه باندې پوی شوی درهیم یم پمانه باندې پوی شوی درهیم یم د یقین دلا سباندې زړه روخ شي د یقین په دلا سباندې زړه روخ شي د ګمان په کټاره باندې نیم نیم یم د ګمان په کټاره باندې نیم نیم یم د ازل فورز می جام د مینې نوش د ازل فورز می جام د مینې نوش حساب شوی پرندانو کې قدیم یم حساب شوی پرندانو کې قدیم یم نه پوهېږم چې یاران څنګه خبر کړم نه پوهېږم چې یاران څنګه خبر کړم سازشونو باندې پوهای د غلیم یم شازی چونو باندی پوخای ده غلیم نیم چی مقام سنگ تقسیم ده ففیر قوکی چی مقام سنگ تقسیم ده ففیر قوکی ده هم داسی پسوسو زای تقسیم نیم سهم داسی پسوسو زای تقسیم نیم ده عمل دل اسخوار یمتیبا ده عمل دل اسخوار یمتیبا دنی نور خود اسلافو نعظیم یم دنی نور خود اسلافو نعظیم یم دزرمینه راتیک کڑے پتا زمیم ستا پوڑان دی چھ تسلیم یما تسلیم
دیر خا دیر خکل دیر خاندار خکل غزل خکل ترم دا بس اندر قور تا دیر آسانی چاس کلام بھی تیار طرز بارت ملاوی گی دیر دیر مننا دیر خوندیو کو زیم چی دغشان یو خکل غنتی ساس من مستیاو کو د فیاض خیش کی فیاض خان خیش کی آواز تاسو خوښ دین په دغه ښکلی شان کلام به تاسو ملګرتیا مېلمستیا کو په دې پروګرام کې د ساحل سے هم تاسو په ژوند کې په شاعرۍ کې یو مهم تاسو ذکر وکړو نو دغه کلام دی او د فیاض خان آواز یې تاسو ډالې کو
ہر دول قارون یم چلوٹلے زد ہر دول قارون یم زمالو یا گناہ دادا چی پختون یم زمالو یا گناہ دادا چی پختون یم بدنام کڑے چی دا ہر چبل قارون یم بدنام کڑے ہر جبل قانیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم مخبلو رہبران دوختنو پپی رحمان دلالانو پمخ مخیم وحل خاسبانو چی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم چی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم پلکور کی امبی گور پات شوے زولرم خو امبی زورا پاتی شوے پشتمور کی امبی مورا پاتی شوے دا
چې هر وخت د خپل ځان پلټون يم دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم ټول شم د سلګو بدل باخلم خدی واړه محرومو بدل باخلم د هر ظلم او سختو بدل باخلم لا مړنیم خو پتما د بدلون یم لا مړنیم خو پتما د بدلون یم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم چې لوټلې ست هر دور قارون يم چې لوټلې ست هر دور قارون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم
ګرانو خبردون کې ورته بیا هر کلی وای پښتانه ستوري محفل له تاسو کوربه نه هیڅ سهر موږ سره پروګرام کې ملمد طیب خان طیب صاحب چې تاسو ور دل دغه 15 کتابونه چاپ دي او د دې ترڅنګ 15 دغه شان دومره شمیر کې چاپ ته تیار کتابونه هم دي تنظ مزه د خپل یو رنگ هم دي په دې حواله سره هم خبرې کو طیب صاحب د پښتو ادب کې د تنظ مزه په حواله سره ډیر کم کار شوی دی څه وجه ده حالانکه که سنجیده لیکونو په حوالې سره که په نثر کې وګورو که په نظم کې وګورو ډېر زیات کار شوی دغه تله ډېره درنه ده خو د طنز مزه په حوالې سره دې خو د ګوتو د شمیر کسانې څه وجه چې دې خودونه پاملرنه نه ده شوی
نو زمونږ هسې که د لر بر پښتنو وګورو نو بر پښتانه چې دي هغې خو نثر ډېر لیکي دا زمونږ طرف تا په پښتو کې هسې هم سنجیده نثر هم کم دی د شعر او د غزل په نسبت او د نظم په نسبت باندې نثر کم دی یا په لر بر که مونږ وګورو نو زه دا نشم ویلی چې ولې ځکه چې چا سره مونږ پرې خبره کوو یا په ادبي محفلونو کې په دغه کې نو ډېر ملګري داسې وایي شاعران ادیبان داسې وایي چې طنز لیکل مزاح لیکل چې دي نو دا د سنجیده نثر په نسبت باندې دا ګران کار دی دا یو مزاج وغواړي نو زه خو نشم ویلی چې لکه ما کله پس دا لیک ته توجه کوله نو ما خو د یو مقصد دپاره کړی وو چې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه په سنجیده نه شي کېدی په طنز کې هغه په اشارو کنایو کې کېدی شي په داسې طریقه کېدی شي چې یو سړي ته هغه د هغه غلطي یا خرابي د معاشرې هغه هم په ګوته کړی شي او څوک دې خوند هم والي د هغه خبرې نه نو ما ته خو ان ښکارېده خو چې د نورو نه اورو وایي چې دا ګران دی نو کېدی شي دغه وجه وي خو شته نه او کم دي لکه د ګوتو د شمېر یو څو کسان دي چې هغوی طنز لیکي بالکل ډیر زیات ضرورت دی زما په خیال ډیرې داسې خبرې دي ډیرې سنجیده مسلې دي ډیرې سختې مسلې دي چې هغه که مونږ په سنجیده طریقه لیکو نو په هغې کې ډېر خاطرونه راشي ډېرې داسې خبرې راشي چې مونږ یې نه شو خلک پرې خفه کېږي خو په طنز کې هغه په کېدی شي په داسې انداز په ګوته کېدی شي چې هغه خبره هم وکړی شي، څوک پرې خوند هم واخلي او څوک پرې خفه هم نه شي، اعتراض هم ونه کړی شي. خو زما په خیال خو چې دا ادب دا ډېر ضروري سینس دی او ډېر زیات کار پرې کول غواړي، خو غوښتنه نو زه نشم ویلی چې ولې نشته.
نو بس تاسو خبره ټیک ده، دا خو ډېر ګران کار دی، یو کس خپه کول، یو کس غصه کول، په جړا کول ډېر آسان کار دی، خو یو کس په خندا کول، په صحیح معنو کې خوشحالول، دا ډېر ګران کار دی. نو کېدی شي دا خبره چې ګران کار دی نو هر څوک در چا دا بس کار بنی وي. نو تاسو وایئ چې تاسو به اکثر پیروډي چا به داسې وویل د شاعرانو لیکوالانو محفل کې به تاسو وار دغه به تاسو پیروډي که نه داسې کمې مشهورې پیروډي مو لیکلې ده که یاد وي درته او که نه په دې طرف ته هم دومره پاملرنه نه ده کړې په لیک په حوالې سره نظم په حوالې
پیروډي خو ما تقریبا چې کتاب تیار دی او کړی دی او په هغې کې لکه یو وخت کې داسې شوي وو چې د یو په ادب کې د یو څو شاعرانو د غلاګانو خبرې را دغه شوي وي، نو په هغه وخت کې به فیسبوک باندې ما یو قلمي نوم ایښی و او ما به په هغې باندې په پیروډۍ کې دې خلکو ته مختلفې خبرې کولې. نو په هغې کې د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه بابا، د ډېر مشهورې مشهورې غزلې ما ورانې کړې وې. کېدی شي یو ما ته یاد شي چې د حمزه بابا یو غزل در لر اختیا کړم، ته راته غزل خو لږ ښکاره که زه به اغلا
کړم،
د پخوانی غزل به سا شي لنډه تنګه، ستا پخوانی غزل به سا شي لنډه تنګه، تاسې به زه نوی یو مکته ورله پیدا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښه.
لمن داغونه شماره مزګار نه یم، لمن داغونه شماره مزګار نه یم، پرېږده ستا د نوم او د ډیګرو حساب به بیا کړم.
ډېر ښه.
او ای د غزل غله نو چې څه نوم درله کېږدم، غزل غله نو چې څه نوم درله کېږدم، وایه که نه کومه ډکشنري درله پیدا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښه. دا شعر بیا ووایي.
اے دا غزل غلا نو چې سنوم در لکېګ دا وایا کنه
کوم ډکشنری دل پیدا کوم. ډیر ښه.
او مننه. او مان چې بستش په یو غزل مل عمر ور شوی، مان چې بس په یو غزل مر ور شوی، زه هم 420 مداخلت به پخلاټ.
او ډیر ښه، ډیر غولي، ډیر ښه.
تمه را زخته کړم، الا زه خالص دی دا پسه ما را زخته کړم، ستا خو پرې غوږ نه ګرېږي، زه دې پرې بوډا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر اله، ډېر ښه. دا خو پیروډي خو ډېر خوند کوي دا قسمه. دا خو زه هم چې تاسو نو یو پکې یو که د تسبل سیا دې موږ د نخې دې بیا هم د لرازو د نمساور هم که پیروډي دغه شان مزایا تنز مزا والے پیروډي و دانه سبب واقعي خو موقع باندې مودا شعر هم ویلو دا پیروډي، ځکه چې دا خبره سوشل میډیا باندې اکثر مختلف راغلي ده، په دې څنګه تاسو فیسبوک او داسې مختلف حوالو سره ټویټر او ډېر سوشل میډیا باندې داسې دي چې د ادبي غلا په حوالې سره ډېرې خبرې کېږي چې دا فلانی غزل او د فلانی ځمکه او د فلانی په یو غزل به سوچه روالي د شاعر نوم به ورسره خپلو، لیکن دا قسمه خبرې ډېرې دا یو ډېر ښه موقع باندې تاسو نوم دا واورېده. او غواړو به چې نور هم که داسې طنز مزه رنګ لرونکي کلامونه د یاد یاد نه واورو، خو په نثر کې که تاسو په طنز مزه په حوالې سره تاسو زیاتره خپله توجه چې نو هغه تاسو نثر ته په طنز مزه سره ورکړی، په کم کم موضوعات هم پکې کار کړی دی، لکه دی کې مزایا مضامین دي که نه څه ډرامې دي، خاکې دي، کالمونه دي، تکلونه دي، څه شی دی ستاسو کې طنز مزایا رنګ لري په نثر کې؟ کم کم میدان باندې میدان کې کار کړی یا کم کم صنف باندې مو کار کړی؟
موضوعات خو که زه دا ووایم نو زما ډېر زیات موضوعات چې دي په طنز کښې، نو هغه هم زموږ د خپل ادبي خلک دي، همدغه ادب لاګانې یا چې په ادب کښې کومې لوبې کېږي، په ادب باندې کومې لوبې کېږي، زیات تر خو هغه دي. بیا پکښې د معاشرې لږ ډېر ښه حرامیان هم پکې زغه شوي دي، سیاست هم پکې شوی دی، او شکلونه څه داسې دي چې څه تکلونه دي، او مضمونونه هم پکې دي، خاکې هم پکې دي. نو دغسې مختلف څیزونه هغه وخت کې چې کومه مسله ما ته مخې را راشي او څه شکل اختیار کړي، نو بس هیئت ته خیال نه کوم، زه دغې ته خیال کوم چې زه خپله خبره وکړی شم. نو کتاب چاپ شوی دی، نو په هغې کې هم هغې کې خو خاکې کمې دي، مضمونونه او کالم او هغه تکلونه پکې ډېر دي. او چې اوس روان دی نو پاره کې بیا کالمونه هم شته دی.
نو داسې څه مضمون، څه داسې څه خاکه یا څه تکل، څه طنز مزا والا، څه داسې نثري، څه نمونه مونږ لږ اورېدل غواړو، که څه درته یاد یا څه څه مخامخ وي یا څه لنډ غوندې څه وي. نن سبا خو ډېر لیکونه لنډ شوي دي، که مضامین په شکل کې تکل یا د خاکي مختلف په شکلونو کې، خو طنز مزا یا رنګ لرونکي که داسې راسه څه شریک وي نو خوند به وکړي، اورېدونکي به دغه رنګ نه هم خبر شي.
ما عرض کړو چې مونږ خو په یو ادبي سفر باندې وتو، خو دې وخت کې ما سره صرف په ګاډي کې یو دغه پروت و، نو د هغې نه تاسو ته یو اورومه. نوم خرنامه.
خرنامه
جی جی او
خجی
د کور را ووتم، نو په حجره کې مې په شیړنکار نظر پرېوتو چې یوازې په فکرونو کې غرکو. ما ترې پوښتنه وکړه چې بیروزګاره سی څه ساک در نسیلۍ وړی دی، څه نوې څېړنه دې نه ده کړې؟ څېړنکار داسې په کټ کې را نېخ شو، ویل څېړنه خو مې کړې ده، خو ډېره دردونکې څېړنه ده. ما ورته وی ستا خو هره څېړنه دردونکې وي، ځکه خو تر اوسه بیروزګاره یې، بیا دې څه خار د لکۍ نه نیولی دی. څېړنکار وخاند، ویل ته هم د مرتبې خاوند دی، ځکه چې زما څېړنه هم د خرو په اړه ده. ما ورته خدا خو بیا د کار خبره ده، څه خلاصه یې راته ووایا. څېړنکار وی زه چې ماشوم وم، نو د دوه څرمنو په اړه مې اورېدلي وو، یوه د سمسیرې څرمن او بله د خر څرمنه. ما یې په خبره ور د خر د څرمنې په اړه خو ما هم اورېدلي دي، خو د سمسیرې د څرمنې مې ستا نه واورېدل. دا څه کیسه ده؟ ویل چې مانو قدره یې دی به دې یاده شي، بوډۍ ښځه وه، خو تر اخري عمره به یې د کلي په پولو پټو کې ګیاګ به بیا نه ریبلې. یوه ورځ د نیک بابا د کمر په غاړه د پټي په پوله یې واښه ریبل چې خپه یې وښویدله او د کمر نه ښکته پرېوتله. د کمر نه لاندې کرکټ چې د ازغو ډکې وي په هغه کرکڼو کې وغورځېدله. ما ور منډه کړه، په زړه کې مې خیال و چې په ټول بدن کې به یې ازغي مات وي او خوږ شوي به وي، خو چې ورلان شوم نو قدره ادې د غنو نه راپاڅېده او ځان یې سنډلو را سنډلو. ما ورته وی ادې خوب خو نه یې؟ ویل نه بچیه، ښه یم، بیخي بچ یم. د بره نه نیک بابا تماشه کوله، ما ته یې غږ وکړو، ویل راځه دا نه خوږېږي، د دې شرمن د سمسیرې ده. د خر د شرمنې مې په لومړي ځل د خپل مکتب د استاد نه اورېدلي وو. ما ته به یې ویل خوار شي، خبره در باندې اثر نه کوي، شرمن دې د خر ده. پلار به راته ویل په وهلو هم نه سمېږي، د خره شرمن دې ده. ما ته د هغه عمر نه احساس شوی چې د سمسیرې او خر شرمن خاص شرمن ده. اوس په دې خبره پوهېدم چې د پنجاب قصابانو د شرمنو د پاره بلها خرونه سملول او غوښې د نرو غوښو په نوم په خلکو وخوړلې. ما هم یو وار تل کې مازغه خوړلي وو، بیا مې تر څو ورځو پورې لتو وهلو او لوغړېدو ته زړه کېدو. ما ورته وی عادتونه دې اوس هم ښه نه دي. څېړنکار خپله خبره جاري وساتله، ویل په ښکته سیمو کې چې اوس هم را سره څوک جنګ کوي، نو زه ورته وایم تا سره جنګ نه کوم، تا غوښه خوړلې ده، تا سره ځان نه سموم. په لاره چې روان یم او تازه کسانو کارونو ته وګورم، نو یقین مې وشي چې دې سړي هم غوښه خوړلې ده، بیا یې د لتې نه ځان ساتم. ما ورته وی نو دا خو سمه ده، عقل تقاضا ده، ستا د څېړنې هغه دردونکی اړخ کوم دی؟ ویل هم هغه درته وایم که نه، د اجل نه وړاندې مه مره. دردونکی اړخ دا دی چې خرونه ورو ورو نایاب شو، چې کوم د قصابانو نه پاتې شوي وو هغه زمونږ هغه واکدارانو چې هم د دې خرونو د لاسه سړي شوي وو په چینایانو خرڅ کړل. ته اوس خپل چاپېریال ته وګوره، لارې کوڅې په خرونو ښایسته وي، چېرته به په ډیران لګیا وو څه غوشان مشان به یې خوړل، چېرته به د لارې منځ کې پچوي وو او په خارنو به یې ځان شکېلې کړی وو. خو لاړه خرونه ورک شو. زما د څېړنې مطابق داسې وخت را روان دی چې د خر په لیدلو پسې به ړانده شي. څنګه چې ډاینوسار او نور بلا ځناور د منځه لاړل، داسې خرونه هم به کېدو واله دي. بیا به دا هم په کیسو او عکسونو کې په نظر راځي. ما ورته وی زما اوس یقین وشو چې تا کوم مازغه خوړلی وو، هغه په یقین سره هم د خر مازغه وو. زمونږ نور غمونه لږ دي چې د خر په غم اخته کوي. خرونه که نایاب هم شي، خو په پښتنو کې به یې نوم تل ژوندی وي. دوی به بیا هم په وړو یو بل ته په کارېدو کې وایي د خره بچیا یا د خر زویا. خرونه که وي که نه وي، به یې تل تر تله ژوند.
ډیر ښه. طيب صاحب، د مزایا شاعري یا مزایا نثر څه مقصد لپاره کول پکار دي، یا چې نو کوم مقصد لپاره؟ صرف خلق خندولو لپاره که نه، دې کې مقصد هم کیدای شي او څومره پکې ضروري وي؟
زما په خیال د معاشري د طنز بزه داسې ووایم چې د یو سړي د زخم علاج کول دي او په ترخو ترخو دوایانو باندې کول دي، او طریقه کول دي طنز چې دی نو د ټولو نه ښه د اصلاح دپاره استعمالېدای شي، د تنقید دپاره استعمالېدای شي. په ډېرو خبرو باندې تنقید کېدای شي او په داسې طریقه کېدای شي چې هغه نه یو څوک خوند هم والي، خو چې وروسته پرې سوچ وکړي نو هغه خبره د هغه پام راوګرځي. نو زما په خیال صرف د دې دپاره که څوک کوي چې دې باندې په صرف سړی وخندېږي نو هغه بې مقصده شو. طنز زما خیال چې د هغې اصل مقصد تنقید او اصلاح کېدای شي. نو زه خو چې خپله دغه کوم، نو زما په ذهن کې صرف دا وي چې دا پلاني خبره ده، دا که زه چاته داسې نیغ په نیغه کوم نو په دې کېدای شي خفه شي. دا اصل کې ما تاسو دې زما په دې کتابونو کې ډېر مضمونونه داسې دي چې هغې باندې ډېرې خبرې ما د معاشرې ډېرې خلکو باندې نقابونه پراته وو، په مخې کار به عمل به یو، کردار به بلو او خلکو ته ځان بل ښکاره کړو. هغه کردارونه ما په دغه ښکاره کړي دي چې اعتراض هم نشي کولی، او ما هغه تراخه دارو دي چې ولله مې ورکړي دي او هغه علاج پرې مونږ کړی دی. نو طنز د ډېر ښه مقصد دپاره استعمالېدای شي، او په ادب کې دا یو داسې سنت دی چې په هغې باندې اصلاح کېدای شي.
په پښتو ادب کې تاسو څه فکر کوئ؟ څومره په دې اړخ باندې څومره کار شوی دی، او څومره او کم کار شوی دی؟ هغه څومره حد پورې معیاري کار دی؟ او تاسو په خپله په دغه لړ کې چې نو په پښتو دغه، چونکه تاسو په دې کې لیکلم کړی، تاسو په خپله د چا انداز خوښ دی پښتو ادب کې؟ د چا د طنز او مزاح په حواله چا اسلوب مو خوښ دی؟
په پښتو ادب کې خو اوس نمونه زه ډېر ویلی شم. ګل محمد صاحب ډېر ښه لیک کوي، تاجالدین صاحب دی چې د تاجالدین فطرت صاحب د لیکنو پکې هغه مقصد هم ښکاري. او څنګه چې ما عرض وکړ چې دا یو دارو دي چې د زخم یا داسې یو سپیرټ هم چې په زخم باندې ولګي نو سوزه یې خو کوي، خو هغه د هغې دپاره علاج دی. نو د هغې په دغه کې هم شته دی. په دې وخت کې زما په خیال چې دا دواړه ډېر ښه لیکل دي. او طنز چې څنګه ما ووایي د تنقید او د اصلاح په تاور باندې، نو ګل محمد بیتاب صاحب هم دغسې طنز لیکي، او زما خیال دی چې د خپل قلم سره ډېر انصاف هم کوي. او تاجالدین فطرت صاحب هم دغسې طنز لیکي او ښه طنز لیکي.
نو که څه درته یاد وي ګورو ته څه شاعرۍ کې که داسې مزایا تنز و مزاح والا رنگ لرون کې څه کلام د یادې څه پیر وړي تاسو په سفر یې هو؟
زه تنز و مزاح او چا سره دومره شعر کوم، بس دغه مې خپل ذهن کې سوچ کړو چې زه به دا په کتابونو کې به صرف راځي، او نه چرته ما مشاعره کې ویلي دي او نه دې طرف ته دغه توجه کوم. بس دغه به نن نصیب نو د حمزه بابا
مشهور
غزل دی، خلکو ته یاد وي او شعرونه
بالکل
چې دنیا لانجو نه چې دنیا ته د لانجو له انسان راغې ملګرتیا له پسند کې شیطان راغې او خلق اوس کړي میسیجونه په موبایل خلق اوس کړي میسیجونه په موبایل بے روزگار شو قاصد پریشان راغې او شو معلومه چې بجلی هم د کار سیزو وا معلومه چې بجلی هم د کار سیزو چې دا ما شي را نه تاو شو ارمان راغې
ډیر ښه ډیر ښه
نه او چې مزړه پردو غزل ته حواس کړو
چې مزړه پردو غزل ته حواس کړو
حیران تله او زمانہ حیران راغې
ډیرخه طيب سب تاسو په خپل لکه کار یو شانتي لکه زیات کار مهم سنجیده کار مهم کړی دی خو او د تنظیم مزال نظم او نثر کې دواړو کې کار کوي خو تاسو په خپل په کم یو باندې ډیر مطمئنه خوشحالي احساس او روح ته تسلی خوشحالي په کم یو لیک باندې زیات ملاويږي چې تاسو دغه تنظیم مزاح کې سولي کوي کنه سنجیده لیکونه کوي
مطمئن خود تر اوسه په یو باندې هم نه منه په سنجیده مسر باندې منه په طنز او مزاح باندې منه په خپل شعر باندې مطمئن ما او بس یو کوشش ته یو سیز را تا الله پاک را کړی دی او دا چې دوه یو چې بیماری لګېدلې ده نو او فطری دا الله پاک را کړی دی ما کله د شعر د پاره هیڅ کوشش نه کړی هیڅ کله زه پوښوم او بس قدرتی روان و مداره نفس در کوشش ویلی شو چه مطالعه و آغا در دی مقصد در فاره نده کرده چه در پده یا شیر لیکم یا بزه نصر لیکم آغا زان در خود در طول در فاره کرده نو مطمئن خود پا یو بنده نیمان و مزاح چه ده نو آغا زه چه کلم لیکم نو آغا زمان پا ذهن که امدق که یو خبری چې دا سخ خبري دي دا په ګوته کول دي او چا ته نن سبا اصل کې فیسبوک ته مونږ ګورو سنجیده شاعری چې نو ډیره زیاته ده نثر خو لر بر دوانه سنجیده نثر ډیر زیات دی او په فیسبوک غیر معیاري بے مقصده د کمزوري لیکونه او کمزوري شاعری دومره زیاته خوريږي چې خلک ډیر زیات تنګ کړي دي نو بعض اوقات دې لپاره چې او دا به د تنز د وجه سو کوګوري او دا خبره به چې کومه خبره زه کول واړم په دې طریقه به ورسي بعض اوقات مې صرف دا خیال هم راشي یو سړی بس راځي دی او ادب چې دی نو دا اصل د انسان دا خوند غستو د پاره دی نو زه هم ځکه چې او خان دل دام خوند غستل دی یو سړی خپه دی په خبره باندې خوشاله شو یا زما دا کوزه په خپل کوشش کې دا کامیاب شو چې زه سویل غواړم کومه خبره ده چې کوم کسان ورته د دې اړخ نه نه دي کتلي او دوی دا په دې خندا خندا کې یا په دې طنز کې دی وکړه او دوی ورته پام شو نو زما کار پوره شو خو خپل زه که خوند اخلم او هغه نو هغه د شنیده نه زیات دا کوم زیات لکه کومه خبره چې ما راوپاره کومه خبره چې خیال چې دا د ځکه یو غلطی کیږي نه زه پتنس کړی کوم او کوم خبره چې زما دن نه راوچت شي او زما خپل کیفیت راو پاره نه راځي سړي بلی کوم
د پروګرام مخ سره ختمي کوي خو د پښتو ادب مجموعي پیغام څه دی یک داسې وایي چې پښتو ادب دنیا ته څه پیغام ورکړي څه وایي
نو د ټول نو مخکې خدای غ خبره ده چې د ادب خو چې په کوم جبه کې مې نو زما په خیال دا وی ټول پیغام یو دی پښتو چې مونږ دا کوو نو هغه وجه دا ده چې مونږ پښتانه یو قام د جبه د وجه د باندې وي دا ری یو آسان مثال زدا ویل شم چې يهوديان په ټول ورپسې خلکو کوتا کې راوغسته او تکول لې تکول لې تکول خو هغه او تختی دل خراب شو مات شو خو صرف دا یو کړي و چې خپل جبه ځان سره ساتلې و دا جبه په وجه او بیا را ټول شو بیا یو یا یې نو څه کار وکړه
خاجي
شاعران دي زما په خیال کې جذب په صحیح معنی خدمت کوي او جذب ژوندۍ ساتلې ده. موږ به خپل جذب د ودې لپاره زما خیال دا ده چې
بالکل ډیره مننه طیب خان طیب صاحب ډیره مننه پروگرام کې سره برخه واخیسته. ان شاء الله بیا به هم تاسو سره ځانګړي د تنظیم مزاب په حوالی سره تاسو د بل کتاب راشي ځانګړي او بل مرکبه در سره هم کو بیا به هم ناسه کو. ډیره مننه د نن ورځ لپاره موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته. زموږ پروگرام له مخکلا ورکا قدر منو سړي ډیره مننه
ډیره
مننه په تاسو مخه خو یو ګران خو ګردن کوم دې سلام د پښتانه ستوري پروګرام سره تر سی کی تاسو نه اجازه واړو خو وختونه درته واړو په لوي لام سپارو.